چی هفته است.
سلامونه د افغانستان په وخت د مخام او بجې شوې مخکې تر دې چې خبرونه تلاشو زموږ همکار فردسی البا درته د ځوان فکر خبرونه کې د ستونزمنو حالاتو کې څنګه دا چې خپل ځوانان خپل رویه په ورساتل شي پر دې به بحث ولري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د همدې اونۍ په ترڅ کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د ماشومانو د ګزارن شپږ به حساب شوې دي. دغه سازمان پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوه پیښې د کندهار په میوان او غورک ولسوالۍ او د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ او د لنوري په پاکستان کې ثبت شوې دي. د پاکستان د ګزارن پیښې د بلوچستان په پخین د سند په حیدرآباد او د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې رامنځته شوې دي. د روان 2023 کال پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیر شپږ څلوېښت ته رسېدلی چې دوی چې په افغانستان او پاتې څلوېښت پاکستان کې رامنځته سوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن قاظمي قومي هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې دوی له افغانانو سره تبعیضي چلند کوي. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون نن سه شنبه د دغه وزارت د مرسل وین حافظي احمد په حواله ویلي چې د دوی حکومت ټولو افغانانو ته د خپل رعیت په نظر ګوري او هیڅوک نشي ولای چې له چا سره تبعیضي چلند وکړي. ښاغلی قومي تازه له ایرنا خبري ایجنسی سره خبرو کې ویلي چې ایران له دریو کلونو راهیسې په کابل او کندهار کې طالب مشرانو ته مشورې ورکړي چې د یو قوم یوې ژبې او یوه جنسیت او مذهب نظام نشي کولای داسې ولس ته ځواب ورکړي چې قومي مذهبي او ژبني ذات تنوع ولري. د اسرائیل او لبنان پر جنوبی سیمه لزمکنې بریدونه وروسته ویل چې ځواکونه په سیمه کې د لبنان د حزب الله له وسلوالو سره په سخت جګړو بوخت دي. د امریکا له مخالفت او په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو لوري سره سره اسرائیل د دغه واد په جنوب کې د لبنان د حزب الله د ځواکونو پر ضد خپل لزمکنی عملیات پیل کړی دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام ته مو ز فريد سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. په ستونزمنو حالاتو کې تاسو ځوانان خپل روحیه څنګه قوي ساتئ؟ کله چې تاسو له ستونزمنو حالاتو سره مخ شئ څنګه تصمیم نیسئ؟ او په هیګي کوم تصمیم چې نیسئ سم دی او کنه؟ نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. لا تاسو ځوانانو او روچې تاسو په دغه ستونزمنو حالاتو کې چې کار نه لرئ، له زده کړو راګرځول شوي یاستئ او یا ورته نورو ستونزو سره لاس او ګریوان یاستئ، څنګه خپل روحیه ژوندۍ ساتئ او هڅه کوئ چې ستونزې حل کړئ؟ په پروګرام کې سره مېلمانه هم شته دي. خو اوریدونکو تاسو ته هم وخت درکو، هغه کسان چې غواړي موږ سره په پروګرام کې خپل نظر شریک کړي، زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00-420-24-15-01 او 00-420-24-15-01. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي. کولای شئ چې په دې شمیرو هم دا شیبا زموږ سټوډیو ته زنګ ووهئ. که چیرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، کولای شئ چې لنډ زنګ ووهئ، پته مو پاتې شئ. له دې ځای به زموږ همکاران تاسو سره بیرته اړیکه ونیسي. خبرونه کې راسره مېلمانه هم شته دي چې دا موضوع به راسره وڅېړي. له زده کړو راګرځول شوی محصل سوریا خان، لیکوال او خبریال عقیله سات، د کډوالو د حقونو او مدني فعال شبیر سلیمی او افغان خبریال متی الله زکی دوی سره په خبرونه کې دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشي، خبرونه ته په خیر راغلل. ک سلیمی صاحب سره په پروګرام کې وي، په پایل کې به دوی ته ورشو. تاسو پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلل. که تاسو راته وایي موږ وایو چې ستونزمن حالات، دغه ستونزمن حالات ستاسو په ان باندې څه ډول حالات وي او ډیر کله کله ځوانان ورسره مخ کیږي؟ مهرباني که تاسو زما غږ لرې، مایک مو آن کړئ چې غږ مو واورو. سلیمی صاحب که تاسو ګوشه کې لرې کړئ، مایک مو آن کړئ، موږ به وتوانېږو چې ستاسو غږ ولرو. تر اوسه پورې نشو کولای ستاسو غږ ولرو. څخه اڅبو کړو چې د غوي تخنیکی ستونزې حل کړو بیرته به ورتور شو کاقلا صدر سره وی خیا فکر کوم چې سورایا شته ده سورایا ته به ورشو سورایا ته هم پروګرام ته ستړی مشي په خیر راغلی که تاسې راته ووایستم دغه پوښتنه راته ځواب کړئ چې موږ وایو ستونزمن حالات دغه ستونزمن حالات کله وي او ډېر کله ورسره کم وختونو کې ورسره ډېر کله ځوانان مخ کېږي
ستونزمن حالات زما په اند فکر کوم چې هر یو هغه حالت په هغه حالت کې یو ځان یو کس که هغه نه وي که ښځینه وي که نر وي که ښځه وي که نشي کولی خپل هغه د زړه درې چې غواړي کوم کار وکړي یو شي ته لاس واچوي یا هم یو عمل وکړي یا هم یو زده کړه وکړي هر شی چې هر هغه عمل چې ته نشي کولی ستا په موخه کې یو خنډ دی هغه یو ستونزمن حالت دی یو حالت دی چې ته یعنی خپل هدف ته نشي رسېدلی هغه حالت نه دی پرېږدي چې ته خپل هغه هدف هغه د زړه کار ته ورسېږي که هغه هر رقم کاري که موږ په ژوند کې بل چارې وګورو که د زده کړې چارې وګورو که اقتصادي که امنیتي هر شی کې چې هر هغه عمل چې زموږ د دې کارونو په مخه راځي او هغه هغې ته خن جوړېږي هغې مخه کې معنی جوړېږي نو هغه حالت ته چې موږ خپل هدف ته نشو رسېدلی موږ هغه حالت ته موږ اضطراري حالت یا هم بد حالت ویلی شو دا زیاتره وخت دا خو زموږ په ټولنه کې موږ ټول ورسره اشنا یو ځکه چې زه خپله یو ځوان قشر حصه یم زه پوهېږم که جنکیان د جنکیانو خو ډېر زیات راته احساسات شته ځکه چې زه خپله یو نجلۍ یم د نجلۍ که نجلۍ که هلکي که هر څوک وي که دوی د حالاتو سره ډېر زیات بهتر وخت مخ کېږي زیاتره وخت اوس موږ خپله پوهېږو په دې درې څلور کلونو کې زموږ ځوان قشر چې ده خصوصا نور خصوص جنکیانې چې دي دا ټول د دې حالت سره ډېر زیات مخ دي ځکه چې دوی د تعلیم څخه پاتې دي د مکتبونو څخه راګرځېدل شوي دي د مکتب دروازې پرې بندېږي د پوهنتون دروازه بنده ده ورو ورو د کار زمینه پرې بندېږي نور هم شرایط ورته خرابېږي نور هم شرایط ورته سختېږي چې دوی نشي کولی چې د کوره ووځي یا هم خپل هدف ته ځان ورسوي یا هغه شی چې دوی فکر کړی دي هغه د زده کړې په برخه کې یا هم د وظیفې په برخه کې په دې حالاتو کې دوی دغه اضطراري حالت یا دا هم دغه خراب ناوړی حالت سره دوی مخامخ شوي دي اوس زیاتره چې زه ګورم د نجلیو د جنکیانو سره د دې مېرمنو سره سره که چېرته موږ یوازې دوی ته وګورې دا به ناانصافي وي زیاتره اوس ځوانان هم دې حالت سره مخ دي ځکه چې اقتصادي حالت د وطن خراب دی صحیح د امنیت ټول ګورو
په دې برخه به د ښاغلي زکینه پوښتنه وکړو چې هغوی رڼا واچوي چې په افغانستان کې اوس نجونې له زده کړو پاتې دي د دوی لپاره دا وضعیت ستونزمن دی چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته لاړې شي له کاره راګرځول شوي دي تاسې د یو خبریال په توګه راته وایست ښاغلي زکي کله چې یو ځوان کار نه لري هغوی ته چې کورنۍ ورته رغاړې وي دغه وضعیت څومره یو ځوان ته ستونزمن دی او څنګه کولی شي چې یو څه حل لار ورته پیدا کړي
سلامونه تاسو ته ښاغلی سیال او د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته په دې هیله چې ښه به یاست بالکل یو ځوان هغه وخت له ځورونکي حالت سره مخ کېږي کله چې ده ته مسؤلیتونه ورلغاړې شي خو دوی له بېکارۍ رنځوي هغه څه چې دوی غواړي ترلاسه یې کړي زړه یې غواړي خو د هغه وخت له ده سره نه وي زما په ذکر ده د ځوان لپاره تر ټولو ستونزمن حالت دی چې دوی ورسره مخ کېږي په دغه وخت کې ځوانانو ته پکار دا ده چې دوی له صبر او استقامت نه کار واخلي ځکه وایي ژوند د مبارزې دویم نوم دی دوی که دغه برخه کې مبارزې ته دوام ورکړي نو لرې نه ده چې دوی به په دغه ستونزمنو حالاتو باندې بریالي کېږي او هغه څه چې دوی غواړي ترلاسه کړي هغوی ته به لاسرسی پیدا کوي
تاسې خپله د دغې خبرې سره څومره موافق یاستئ ځکه ډېر کله دا خبره ښکته پورته کېږي د ځوانانو تر منځ چې که تاسې زحمت وباسئ که تاسې کار وکړئ د دې هیله مندي شته ده چې یو څوک یو ځای ته ورسیږي په تېر کې به دې چې له یو ځوان نه پوښتنه وکړه که هغه به زحمت ویستی ویل چې دنده هغه وخت کې پیدا کېږي چې ته پیسې ولرې یا واسطه ولرې اوس که یو ځوان ته کښېني هغه وایي چې تعلیم به درد نه خوري همدا چې ته له مدرسې فارغ وي دنده درته پیدا کېږي یا طالب د خپلوان وي یا هغه خبره چې خپله طالبانو کوله چې پیټاوې کړی وي دوی ورته دنده ورکوي دغه خبرې دغه صبر کول یا مبارزه کول چې د ژوند نوم بل نومې مبارزه ده څومره روحیه واقعا پیاوړی کوي که اصلي الفاظ چې موږ یې کاراو.
بالکل سیال صاحب، تاسو خبره په ځای دا ډیره زوړان خپل غهلی ټولې پدند پوری تړي دوی کوم څه وايي، دوی وايي چې ځل کوم څه پاره شوم زه خدای دې الله سبحانه دا چال کی جهر کله په کومه نه په زرګونه تا نه فارغيږي، خو د جز د غورتیا چې دا غه زرګونه کښ تر راځي یا نړی را غزانان اوسګار پاتې کیږي. ما په نظر دوی کې ټول هلي یوازې په دندې پورې وتړي، نو دا بیا ناشونی ده چې دوی غه هدف ته ورسیږي. دوی که خپل د ذکر ترڅنګ یو کیسه باندې کار وکړي او څه ذکرې دا څه چې دوی لپاره پورې زمي ژوند کې ترې استفاده وکړي او دغه راځي کوچنی کاروبارونه ته مخه کړي چې ډیر کمه فرمای باندې دوی کولې شي کوچنی کاروبار پیل کړي، خپل ځان او خپل کورنۍ هغه اقتصادي ستونزې ورته حل کړي. نو دغه برخه کې دوی خپل اغېزې تر رسیدلې شي چې په ټولنه ورسته دوی سره نه هلي کېږي.
مننه قربان تاسو ته بیرته راوګرزم. فکر کوم چې د سلیمی صاحب اړیکه سره رغیدلې ده. تاسو بیا هم ستړي مشوي، تاسو به هر میشت یاستې. دلته ډیر داسې ځوانان دي چې له افغانستان په دې تیرو دریو کلونو کې راغلي دي، یاله دی وړاندې د کار په لټ راغلي وو. د دې ځوانانو په اړه ته وایه، د دوی لپاره دلته ستونزه څه ده؟ د دوی شرایط څنګه دي؟
تاسو ته غوښتل چې له د ازادۍ رادیو ټول قدرمن او ریډیونکو ته زما کنه غواړم چې مخکې د مایک ستونزه وزنه پیګم. تاسو نه د تاسو د فنې پښتنې په تړاو باندې باید وایم د ستونزمنو حالات او د روحیې د لوړ ساتلو په اړه یو خو هغه تکراری خبرې دي چې ممکن له ډېرو خلکو اورېدل شوي وي، اما طبیعی ده دغه تکراری خبرې به دلیل نه دی د دروګي په پیوړی کولو کې هر وخت مرسته کړی او په ټول دنیا کې دا ثابت تجربه ده. او به هر ته کوم ځوانان راځي تاسو نه هغه د ستونزو د راپیدو کې دو ګراوند معلوم دی چې هغه بیرته کور دی یا افغانستان دی یا مالته چې موږ را لوی شوی یو او ځوانان شوی یو. خدانته ډیر ورځې هم طبيعي توګه ستونزې عامه دي. مثلا یو چا پانتون ویلای په افغانستان کې بهر ته چراتي هغه پانتون نو غزدا کړی و هغه ونځي ته تاک او شپاړس او دولت کال زحمت استلای وي، تاسو نه بیرته دلته مجبور دي چې لساره شپه زده کړی او لساره پانتون ووایي او یا هم یا فزیکی کارونه وکړي. ستونزې متاسفانه بیرته د مغو ګراوند ریالیټي سره تړلې، یعنی هغه څه چې موږ په افغانستان کې تجربه کړي دي د هغو سره دلته هم طبیعي ده چې مخامخ یو. یوازې محیطونه د محیطو په تغییر سره متاسفانه ستونزې له بیخه نه ورکېږي، ستونزې له منځه نه ځي. او د دې ترڅنګ کله چې یو افغان ځوان دلته راځي چې له ژبې سره نابلده وي، دلته له ټولنیز ژوند او فرهنګ او د دې خلکو له سیستم او هر څه سره نابلده وي، نو طبیعي ده چې په ټولنه کې د ادغام لپاره او په ټولنه کې د بیا راپورته کېدو لپاره طبیعي ده چې ډېر سخت حالات څخه تیریږي. ځکه متاسفانه زموږ د ژوند دغه سټرکچر همدغه څه ښودل شوی دی او ستونزې له مغو ځای څخه راپیل شوي دي. که چېرته زموږ د زده کړو سیستم سم وای، که موږ چېرته یوه نړیواله ژبه زده کولی په وطن کې یا په افغانستان کې، او یا هم د داسې کار فرصتونه وای چې هغه کار موږ بیرته دلته کولی شوی، یعنی په ډېره کمه کچه ممکن داسې ځوانان پیدا کړي چې په افغانستان کې همغه دنده وه او دلته بهر کې همغه دنده لري، او یا هم داسې زده کړې کړي.
په بخښنه سره ستاسو خبرې قطع کوم. بیا د دغه کسانو تر په منځ کې چې راغلي دي او اړ دي چې هر څه یا ټول ژوند له صفر بیرته پیل کړي، هر څه له سره وای، دغه د هیله مندي یو د چې آینده ته یو څه امید ولري، دا په کې لوړه ده؟ یعنی دوی هیله مندي چې دغه دومره بدلونونه مني او په دې هیله دي چې راتلونکي به ښه وي د دوی لپاره؟
متاسفانه هلته خو هغه عامه پوهاوی نشته دی د بهر په اړه. په افغانستان کې یو څوک مثلا شخصاً زه هم وم، یعنی څه شی چې دلته حقیقت دي او څه شی چې ما په افغانستان کې فکر کوو هغه ډېر متفاوت دي. نو خلک په همدې خاطر زړه ته کوي چې هلته نو زما ژوند جوړېږي، که وغواړم زده کړې کولی شم، که وغواړم کار کولی شم. یعنی هلته یوه مثبت روحیه ده، اما ته چې دلته له حقیقت سره مخ کېږي هغه یو یا دلته راځي هغه حقیقت ډېر فرق کوي، دا ډېره ستونزمنه ده. او په دغه حالاتو کې متاسفانه د هر چا حالت ممکن فرق وکړي. یوازې په روحیه لوړ ساتلو باندې هم مثلا ته یو بارانی ژبه نشي زده کولی. ته په یو ټولنه کې د روحیې په یوازې که روحیه ولرې متاسفانه دلته ژر نه ادغام کېږي. طبیعي ده چې د ذهني فشارو سره مخ کېږي، دا د په روحیه په ژوند په هر څه د تاثیر لري، نه ممکن له سخت حالاتو سره یو څوک مخ شي. خب هغه ټول عقاید چې ممکن زه یې اکثره وخت په اړه خبرې کوم هغه ټولو ته معلوم وي چې هر څوک وایي چې دا وکړه دا وکړه دا وکړه، یعنی ځینې م هغه چې مثبت فکر وکړه، یو فزیکي فعالیت وکړه، تفریح وکړه چې د دغو حالت سره مخ نه شي. اما متاسفانه هغه اکثر وخت ډېرې تکرار خبرې دي او د هر چا په کیس کې ممکن فرق وکړي. ځینې وخت ممکن فزیکی فعالیت یو چا سره مرسته ونه کړي، ممکن یو چا سره د مستقیم ملاتړ یا حتی وسمه مشوره ورکول ممکن د هغه حالت بدل نه کړي. اما د ستونزې د ریښې ستونزه ده چې متاسفانه موږ افغان ځوانان ورسره مخ یو، که په افغانستان کې بیا نه دي او یا هم بهر.
تاسې د خپلې شخصي تجربې نه راته وایاست، کله نه چې جرمني ته راغلی کوم ستونزو سره ډېر مخ شوی او کمیوي ته مو داسې حل لار پیدا کړه چې کنټرول یې ستاسې په لاس کې و یا هغه حل یې ستاسې په لاس کې و؟
دا د روحیه د لوړ ساتلو او د فشار د کنټرول لپاره طبیعي ده چې هر څوک ممکن خپله طریقه ولري، یو څوک ممکن د دې وړتیا ولري چې مثبت فکر وکړلی شي. اما ځینې کسان دي چې کله له روحي فشار سره مخامخ شي دا ورته ډېره سخته وي چې په هغه حالت کې مثبت فکر وکړي. در حال کې که تاسو د روانشناسانو نه واورئ هغوی ټول وایي چې تل مثبت فکر وکړه. خو دې چارې ما سره مرسته کړې. په ځینې نویو فعالیتونو مو تمرکز وکړه، مثلا هغه ولنټیر کارونه و له یوې ادارې سره مرسته و په یوه برخه کې، هغه له ما سره د روحیې په لوړ ساتلو کې او په نوي محیط کې د راپورته کېدو لپاره ما سره ډېره مرسته وکړه. او بل مې مثلا چا چې دلته له ما نه مخکې تجربه درلوده یا ژوند کړی و له هغوی څخه مې د مرستې غوښتنه وکړه یا مې د یوې سالمې مشورې غوښتنه وکړه. ممکن زه دا هر چا ته نه ریکمنډ کوم، ممکن له چا سره دا مسایل مرسته ونه کړي. او بل دغه فشار په ژوند کې د سټرس په ژوند کې د زموږ او ستاسو وطن کې متاسفانه دا د وخت د تنظیم او د کنټرول مسله ده چې موږ ټول مسایل په یوه ځای کوو. مثلا که یو څوک په دې اړه باندې راغلی وي چې دلته کار وکړي، خو په ذهن کې او په د کوم کلونه ژوند چې دا تنظیم کړی وي یو ټارګټ یې ایښی وي، د هغې په اړه ممکن ووایي چې زه باید پوهنتون هم ووایم کار هم وکړم. دغه شان متاسفانه زموږ ژوند یې ډېر ګډوډ کړی دی. د وخت د تنظیم ډېر مهم دی. مثلا زه یو کال کار کوم یا یو کال زده کړې کوم یا یو کال ژبه وایم، نو هغه سټرس او فشار په سړي باندې کمیږي. دا خپل د روحیې په لوړ ساتلو کې سری سره ډېره زیاته مرسته کوي. بل فزیکي فعالیتونه دي، ممکن له یو چا سره تفریح او له ملګرو دوستانو د کورنۍ له غړو سره د یو ځای کېدو خبرو کول دا پروسې هم مرسته وکړي. یعنې د هر چا کیس ممکن په ځینو مسایلو کې فرق ولري، اما عمومي پرنسپال همدغه دي چې له دې اخواته متاسفانه یعنې داسې یو هغه نه ده که ته ټپي شې هغه اپریشن به په یو ډول باندې وي. متاسفانه همدغه فعالیتونه دي چې کار څوک وکړي، ممکن یو په یو چا باندې ډېر اغېز وکړي، یو په یو چا کم اغېز وکړي، اما همدغه عمومي پرنسپل.
مننه کورودم، تاسې بیرته راوګرځم. سرایه جانې، که تاسې ته راشما، کله چې دغه ارواپوهان ستونزې وي چې وایي یو ډول هغه ستونزې دي چې ستاسې په کنټرول کې وي، تاسې کولی شئ ورته حل لار پیدا کړئ او حل یې کړئ، او هغه دي چې ستونزه وي خو ستا په کنټرول کې نه وي، ته یې نه شي حل کولی یا ته ورته حل لار نه شي پیدا کولی، مګر دا چې هغه چا چې را جوړه کړې وي هغه یې په بنسټیزه توګه حل کړي. اوس موږ چېرته ستاسې نجونې چې په افغانستان کې له زده کړو پاتې یاستئ، له کار را ګرځول شوي یاستئ، دې وضعیت ته وګورو، دا د حکومت کار ده. د یوې نجلۍ په توګه خپل تجربه دې راته وایي چې تا له دغې وضعیت سره څنګه ځان عیار کړی دی، څومره کوشش کوي چې دغه واقعیت ومني او د پرمختګ لپاره د په حل لارو فکر کړی وي؟
واقعیت خبره ده، ځینې ستونزې چې انسان په لاس کې چې د هغې حل لاره ورته پیدا کړي، ځینې ستونزې زیاتره ستونزې داسې دي چې زمونږ په اختیار کې نشته، نه مونږ ورته حل لاره پیدا کولی شو. لکه د مکتب مشکل ده، د پوهنتون مشکل ده، زمونږ د کار مشکل ده، ټول د طالبانو چارواکو پورې مربوط دی چې دوی ستونزه پیدا چې دوی خپله دا ستونزه له منځه وړي. چې متاسفانه دغه څلور تقریبا څلور کاله کېږي پلان هم نه لري او نه یې په آینده کې د دوی موږ ته یو هیلې راکوي چې په آینده کې کېدی شي چې په دغه تاریخ کې په دغه میاشت کې په دې وخت کې به دا ستونزه حل شي. متاسفانه متاسفانه چې دا خبره دوی هم نه کوي. خو د یو چینی په حیث یو محصل په حیث باندې چې د زده کړو څخه راپاتې یم دا د درې کلونو واقعا چې ډېر زیات ستونزمنو چې موږ یې هر ورځ چې د دې تېرېدل لکه یو کال غوندې خلکو ته به داسې ښکاري چې دا درې کاله خو ماته دا درې کاله نه ښایي دېش کلونه ښکاري. د مکتب څخه راپاتې د پوهنتون څخه راپاتې کتاب نه لري د استاد نه لري د دوی د مشورو څخه لري د هر شی هر هغه شی چې ته پوهېږي چې ستا د هدف ته د رسېدو یو لاره ده چې د هغې څخه پاتې کېږي نو دا درته یو ورځ یو ساعت یم دسه ده لکه کلونه کلونه چې در باندې تېرېږي. اوس خو دې اوس دې حالت سره عیار شوي یو خو د اول نه تر اوسه پورې لږ سره تغیرات راغلی دی چې خو بیا هم دا ستونزمن دی فکر چې کوم کله چې زیاتره وخت چې اورم الکان چې د پوهنتون نه فارغېږي زیاتره وخت چې اورم چې دوی وایي چې موږ ماسټري ته اپلای کړی دی موږ ماسټري شروع کوو دغه را باندې ډېر زیات بد تاثیر کوي.
سرایجانې په بخښنې سره یوازې دا واقعیت دې منلی دی چې دغه ستونزه زه نشم حل کولی زما په لاس کې نه ده یا که داسې حل لارو باندې دې فکر کړی دی چې دغه درې کاله خو تیر شول عمر تیر شو له دې نه وروسته کلونه هم را روان دي دا معلومه نه ده چې ښوونځي به پرانیستل شي یا پوهنتونونه به پرانیستل شي که نه. خو تا په داسې حل لارو فکر کړی چې وکولی شي حداقل یو څه یې جبران کړي؟
زه منلی مې دا چې دوی واقعا چې نه غواړي چې د مکتبونه علاقې خو بیا هم مادي ورته کوشش کړی کړی مې دا تر اوسه پورې کومه خو دا خپل همت د میدوار څه نه ورکوم او نه یې پرېږدم چې دا رونیه مې مړ شي. ما تر اوسه پورې د پوهنتون لپاره که چېرته کوم سکالرشپ یې ورته اپلای کومه که د مخسرۍ لپاره یې پوهېږم چې اسمدونه را سره دي زه کولی شم چې د دې د شرایط پوره کړم ورته اپلای کومه هر هغه شی چې زه پوهېږم چې زه د خپل هدف لپاره رسېدی شم د دې د لارې نه زه ورته اپلای کومه خو ما همت نه لاسه نه دی ورکړی. کتابونه مې لټولې دي ویبسایټونه سرچ کوم ګورم کوم پوهنتونونه سکالرشپونه لپاره د هر مملکت لپاره چې دا منتظر اوسېږم چې دوی سکالرشپونه اعلان کړي هغه شرایط زه وګورم نو هر څه شته چې دا لاسه اچوم چې زه اوس کولی شم چې خپل زده کړو ته بېرته دوام ورکړم خو دا حالت چې دوی په موږ باندې راوړی خو بیا هم منه دی منلی ما د چا خبره ما دې ته زنیم تسلیم شوی چې دا به زما د ژوند اخرنی فیصله یي زده کړې به نور نه کوم په سکور ناست یم زه به خپل پوهنتون یا خپل ماستري خوب ته به ځان نه شم رسولی خو هېڅکله مې دا نه دی منلی خو کوشش تر اوسه پورې کوم توکل مې په الله دی چې انشاءالله دا کوششونه مې یو ورځ نه یو ورځ رنګ راولي انشاءالله به دا یو ورځ به سره کړي چې خپل خوب ته دوی ته به ورسېږي.
سوریا جانې مخکې دې نه چې دا پوښتنه د ښاغلي زکي نه وکړم تاسو نه م غواړم وکړم چې په دغه ډول ستونزمنو حالاتو کې تاسو یادونه وکړه چې یو طرف نه د زده کړو دروازه بنده ده بل طرف نه بهر له افغانستان وتل ستونزمن دي که په دې شرایطو کې فرض کړو تاسو لپاره د یو ښه ژوند ملګری پیدا شي دغه تصمیم نیونه به ستاسو لپاره څومره ستونزمن وي؟
ډېر ناممکن راته ښکاري که چېرته زه وغواړم دا تصمیم ونه نیسم هېڅ په پروا کې مې ونه ساتم زه انکار هم وکړم خو فامیل کورنۍ ټولنه بیا مې نه پرېږدي ځکه چې دوی داسې فکر کوي چې دا درې کلونه وشو چې مکتب پوهنتون ټول بند دي ته وظیفه نه شي کولی نو یو ښه ملګری چې درته پیدا کېږي ته څنګه داسې انکار کوې آیا ستا په ذهن کې بل څوک شته دی آیا په زړه کې څوک شته دی ته موږ ته نه وایې. دغه سوالونه دي چې زموږ په ټولنه کې موږ جنکیانې ورسره همیشه مخ کېږو که چېرته په یو رشته کې چې ته خوب ګوري او انکار کوي نو اولین پوښتنه چې خپل کورنۍ پیدا ټول درنه کوي خور ورور مور پلار او دا پوښتنه کوي بیا نور ټول فامیل غړي د پوښتنه کوي چې ستا په ذهن کې په زړه کې بل څوک شته دی بل سره بل چا سره دي داسې د واده د ورکړې ده چې د هغې سره د هغې په تمه ته ناسته یي چې داسې انکار کوي. دغه سوال راپارېږي همیشه همیشه که چېرته رشته راشي او که رانه شي خو دا ډېر زیات ستونزمن سوال دی او ډېر د دې ځواب نه ممکن راته ښکاري چې زه ورکړم که چېرته په دې حالت کې یو کس ته پیدا شي راته ووایي چې تعلیم پیدا آیا داسې امکان لري چې هغوی موږ سره بیا ومني موږ ته ووایي چې په آینده کې زه درسره ولاړ یم ته دا خوب ته ځان رسولی شي زه به در سره ولاړ یم څو پوډ کامه دې تر شا ولاړ یم خو ما ته داسه نه ښکاري په افغاني ټولنه کښې داسې به یې سړي شته یا داسې هلکان به وي چې دوی خپل مېرمنې هغه خوبونه پوره کړي ما ته دا امکان دا بېخي ناممکن راته کر امکان نه لري ده چې په افغاني ټولنه کښې داسې به کورنۍ چې خپل انګور ته اجازه ورکړي د واده نه وروسته لاړ شي سکالرشپ کښې درس ووي یا پوهنتون ته لاړ شي یا وظیفه وکړي اوس خو بېخي راته شرایط بېخي ناممکن ښکاري پخوا خو یو شی اوس خو بېخي ناممکن دی
مننه تاسو ته یو بېرته راوګرځم ښاغلی ځکې که تاسو راته ووایاست که یو نارینه په همدغه شرایطو کې یو دا په کور کې کاروبار هم نه لري په بخښنې سره په ټولنه کې کار هم نه لري په بدو اقتصادي ستونزو کې وي کورنۍ هم تر شا وي دا څنګه کولی شي چې روحیه لوړه وساتي یا ښه تصمیم ونیسي په داسې یو شرایطو کې که هغه د کار پیل وي که هغه د نوي ژوند پیل وي او که هغه له هېواد نه بهر وتل وي
چې هغوی بېکار دي او کورنۍ هغه اقتصادي بوج هم د دوی پر اوږو دی او که دوی لاس تر ځنې کښېني دغه بوج په دوی باندې نور هم درندېدلی شي ښه خبره دا ده چې دوی له یو کوچني کاروبار نه را پیل کړي او دغه ستونزې یو څه را کمې کړي ځکه وایي که نن د لس روپو په ګټلو باندې وشرمېدي نو هغه ورځ لرې نه ده چې ته د لس روپو لپاره یو چا ته لاس وکړي نو زما له هغه ځوانانو نه غوښتنه دا ده ځینې داسې ځوانان زه پېژنم چې په تېر کښې ښې دندې درلودې اوس دوی بېکاره شوي دي اکثریت ته یې هغه رواني ستونزې همدې له امله دوی بېکاره شول رواني ستونزې باندې اخته شوي دي خو زه بیا داسې ځوانان هم پېژنم چې دوی تېر کښې ښې دندې درلودې خو اوس کراچۍ ته دوی ودرېدلي دي خو د خپلې کورنۍ هغه اقتصادي بوجې یو څه راکم کړی دی دوی سره دوی یو سالم مصروفیت هم پیدا کړی دی له هغه رواني ستونزو نه یې هم ځان ژغورلی دی او بل له خپلې کورنۍ سره
سره چې ستاسو خبرې قطع کوم یو هغه کسان چې دغه ښه وظیفه یې په تېر کښې کړې وي یا په جمهوریت کښې کړې وي یا هر وخت یې چې کړې وي هغوی چې کله بېکاره کېږي زړه نه ښه کوي چې عادي وظیفه واخلي دغه ډول کسانو ته ستاسو خبره څه ده او هغو کسانو ته چې تاسې وایي چې له کوچني کاروبار دې پیل کړي لاس تر ځنې دې نه کښېني ځینې خلک وایي چې زه خو غواړم چې کار وکړم خو کار نشته دغه کوچني کاروبارونه څنګه دوی ځان ته جوړ کړي
ځینې هغه کسان چې هغوی کار نه لري وایي چې کوچني کاروبارونه هم نشته زما په اند دغه پوښتنه ده چې ځینې خلک وایي د کار لپاره وسایل لټوي او ځینې دلایل لټوي نو که دوی وغواړي له دوه زره درې زره افغانیو زه داسې خلک پېژنم چې هغوی له زر افغانیو او دوه زره افغانیو نه پیل کړی دی او کوچنۍ کراچۍ ودرولې په هغې څوک سبزي خرڅوي څوک میوه خرڅوي هغه د خپلې کورنۍ مازدیګر کښې را ځي دوه سوه درې سوه افغانۍ هغوی د خپل هغه کورنۍ لپاره حلاله نفقه پیدا کوي نو زما له دوی نه غوښتنه ده ځکه که ته چېرته له وضعیت سره ځان عیار نه کړې ځان ور سره برابر نه کړې او هغه تېر ستا په ذهن کښې چې ما مخکې ښې دندې کړې دي او له اوسني وضعیت سره ځان نه برابروي زما په فکر د دوی هغه ستونزې ور سره نور هم ډېرېدلی شي
اوس په افغانستان کښې ستاسې په اند باندې ځوانان په کومه مرحله کښې دي چې هغوی پخوا ښې دندې کړې وې دوی اماده دي چې یادي کار وکړي
ما مخکې وویل زه ډېر داسې ځوانان پېژنم چې هغوی ان په رواني ستونزو باندې هغوی له رواني ډاکټرانو نه دوا خوري اخلي خو بیا ځینې داسې کسان هم پېژنم چې هغوی خپل هغه ورځنی ژوند عادي بڼه مخ ته بیایي که څه هم دوی به په هغه کچه خپل ژوند ونه لري خو هغه خپل سیستم یې روان کړی دی ژوند یې روان دی نو زما په فکر بریالي خلک همغه دي چې له حالاتو سره ځان برابر کړي ښه نه وي یو څه ګزاره حال زندګي باید دوی خپله پرمخ وي
مننه کور ودان سلیمي صاحب که تاسې ته راشم دغه ځوانان چې له افغانستانه بهر راځي او په اروپا کښې ژوند پیلوي تاسې مخکې اشاره وکړه چې د وخت تنظیم یو څه ستونزمنه وي چې ځوان دا پرېکړه هم کړې وي چې تعلیم به هم کوي دا پرېکړه هم کړې وي چې ژبه به هم زده کړي او دا هم په فکر کښې وي چې کار به هم کوي په افغانستان کښې به کورنۍ هم سپورټ کوي د هغوی ملاتړ به هم کوي دغه ځوانان دوی په تصمیم نیونه کې څنګه دي کله چې په ستونزمن حالاتو کښې وي تاسې خپله د دې نه که څه تجربه لرئ یا کوم کسان مو چې کتلی وي چې دغه ستونزمن حالات یې په ښه توګه باندې مدیریت کړی وي سم کړی وي
دغه د حالاتو او د تنظیم او د وخت د تنظیم او د شرایطو تنظیمول د یو نوي مهد کښې لا نور سخت وي مثلا سړی په کور کښې وي د کورنۍ د غړیو تر څنګ وي ممکن یو څوک پیدا شي چې د روحیې په پیاوړي کولو کښې مرسته تر سره وکړي د خپل شخصي حالت او د خپل شخصي سټرس او فشار له راوتل په حالت کښې مرسته در سره وکړه. مونږ ته په یو بیخي او بل لهواد کې وی په یو نوبلات میت کې وی بغیر لزانه څوک ونه لري چې مرسته در سره وکړي، مشوره ور سره وکړي، یعنی په فزیکی باندې وویني، ممکن د موبایل لاره عکس وی. اما هغه اورم چې سړی ته څوک یو څوک چې ته په خپل سترګو باندې ویني هغه ډېر طبیعي وي او ډېره مرسته کولی شي. تاسو ونه دلته د فشار او د سټرس څخه د سیستم همدغسې جوړ شوی دی او دغه کارونه همدغسې دي چې موږ چې په هغو ټولنو کې ژوند کړی دی چې د هر کار لپاره کافي اندازه وخت درلودو، دلته د کارونو تیزواله یا هم په کارونو کې ځنډېدل چې زموږ د توقع خلاف دي، دا پخپله د سټرس او د فشار زیږنده دي او اکثر وخت انسان پر روحیه باندې ډېر منفي تاثیر کوي. یعنی پخپله دغه د ټولنې او ورځنی ژوند د سټرس سبب کیږي. مثلا زه په لس بجو یو چېرته کار لرم، اما رسیدګي نشم کولی، ټوله شپه مې په سټرس کې تیریږي، ټوله شپه مې ناارامه تیریږي. دا کار څوک وي؟ مثلا یو څوک دی یو امتحان لري په یو نوي محیط کې، له یو نوي استاد او له یو نوي هر څه نوي سره مخ کیږي. ممکن دا د میاشتې ونیسي چې یو څوک سټرس کې وي. او اما متاسفانه دلته خوشبختانه باید ووایم چې دلته حل لارې هم شته دي. مثلا په ډېر اسانۍ باندې یو څوک ډاکټر ته ورتللی شي، روانشناسانو ته ورتللی شي، له هغوی سره مشوره کولی شي. ځینې مشورتي مرکزونه دي چې په دې برخه کې مرسته کوي له کډوالو سره، هغه که د هر هېواد وي. او نورې لارې چارې هم شته دي، نور امکانات هم شته دي. یعنې کله چې امکانات وي طبیعي ده چې هغه د ستونزې د کمېدو لپاره لارې چارې پیدا کیږي. مثلا هر ځوان په دې توانیږي چې ورزش وکړي، په دې توانیږي چې یوه تفریح وکړي، په دې توانیږي چې یعنی وخت لري چې یو چیرته چکر ته ولاړ شي، او د دې تر څنګ یو نوی فعالیت شروع کړي. هغه مثلا د یو نوی مهارت زده کول دي، ممکن نقاشي زده کړي، ممکن موزیک غږول زده کړي، او د دې تر څنګ د نور فعالیتونه وکړي. اما د افغانستان په کانټکس کې دا مثلا متاسفانه یو څه ده، سخته ده چېرته له دغه سوالات څخه تیریږي. بیا د حل لارو د کمښت ستونزه هم ده چې هلته حل لارې هم کمی دي، هغه امکانات هم کم دي. اما هلته بیا د په هغه لحاظ باندې په فردي لحاظ باندې د سټرس کچه هم کمه ده چې ځوانان ممکن دي اوس د زده کړو د کار کولو او یا هم د مالي ستونزو په اړه باندې فشار ولري، سټرس ولري. اما دلته هر لحظه ممکن یو څوک له سټرس سره مخامخ وي، هر لحظه یې ممکن دا حالات تجربه کړلی شي. ځکه یو خو هغه د وطن نه لرې والی دی، له خپل کوره لرې والی دی، او نورې دلته ورځنۍ ستونزې چې دي طبیعي ده چې ممکن یو څوک کار ولري، یو څوک ښوونځي ته ولاړ شي، یو څوک پوهنتون ته ولاړ شي. اما د ورځني ژوند سټرس ممکن د افغانستان تر لیول نه دلته بیخي بیا په ډېره کچه.
دلته یو د ځوانانو ستونزه کراته وایست، د ځینې کسان چې افغانستان نه راغلي دي، اول ته په خو دندو کارونه کړي دي، په خو پوزیشنونو پاتې شوي دي، دوی په اروپا کې آماده نه وي چې هغه کم کارونه چې دوی دلته کډوالو ته ورکي دا وکړي. د دغې خلکو په اړه کراته وایست چې دوی دغه خپل وضعیت څنګه کنټرولوي، د خپل سټرس او فشار او د دغه مالي ستونزو سره څنګه مخې ته ځي.
متاسفانه تر کومه درجه خو چې زه معلومات لرم په اروپا کې طبیعي ده چې تر یو وخته پورې دولت مرسته کوي او یا هم دوی په دې لګیا وي چې ژبه زده کړي. یعنی له راتګ سره ډېر کم مسلکونه ممکن چې په افغانستان کې افغان ځوانانو ویلي وي دلته په ډایرکت کار ساحې ته ځي یا به مستقیما کار پیلوي. اما زه ډېری کسان پېژنم چې کار نه کوي د همدې خاطر چې ممکن دوی ته فزیکي کار کړل ستونزمن وي، یا هم یعنی دا سړی کلي قضاوت نشي کړلی. شته داسې کسان چې په ډېر لوړ پوزیشن یې په افغانستان کې کار کړی، همداوتي کارونه دي چې کوي او ستونزه نه ورته لري. اما په کمه کچه هغه کسان شته دي. اما د دې تر څنګ بله ډله هغه کسان دي چې په نوي مهارتونو کار کوي. مثلا یو چا یو ژورنالیست دی چې طبیعي ده دلته کار پیدا کېدل چې هغه په پښتو یا په دري ژبه باندې ژورنالیزم لوستی دی یا هملته کار کړی، کافي اندازه باندې تجربه لري. زه اکثره داسې کسان پېژنم چې په نوي مهارتونو په زده کولو باندې کوشش کړی، یعنی د ټولنې د ضرورت په اساس باندې. هغه ممکن دوه درې کاله نوري اضافي زده کړي وي، او یا هم په یوه داسې اداره کې کار کول وي چې پاینده که ورده ده فرصت ور کری چه علت کار وکری. اما کلی قضاوت ده طول و کسان رو پارده ما به نظر بانده هم دلت هم به انسان که در ممکن سطحی بیا و اکتر وقت
ناستم بید. من نه نکر ودن تست و بیر تراو گرزم اقل جان تبار شو پا بخنی سر اقل جان چی مخی تاسی دیر پا تما پات شوی که تاسی را تو وای از پا افغانستان که سرای جانی دن جنو ستون زیاده کری چی دویل دیر ستون دو سر مخا مخ دی لزده کرو پاتی دی کار نشی که ولی پا کورونو ناستی دی کاغ خبریالانه وی کاغ پا هر برخه که وی تاسی دیوی لیکوالی پا توگا دیوی خبریالی پا توگا بانده چی پا افغانستان که د کار محدودیت در باندې څومره ستونزمن دغه ستونزمن حالات کې خپل هغه فشار چې در باندې وي دا راکمولی شي او خپل روحیه لوړه ساتلی شي.
سلامونه اغلی سیال تاسو ته، ستاسو درنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته. کور ودان خبرنامه ده او هغه د ټولو خبرې ما واورېدلې. د تیرو تقریبا درې کلونو رئیس په افغانستان کې کله چې دغه حکومت بدل شوی او یا دلته نجونو باندې او په میرمنو باندې کوم بندیزونه چې لګول شوي دي بیخي زیات دي او دغه ستونزمنو حالاتو کې له دوی سره یا له دغې ستونزو سره مبارزه کول د ټولو افغان میرمنو دپاره ډېر زیات ستونزمن شوي دي او دغه تیر کلونه چې دوی په څومره ستونزو باندې تیر کړل نو زه نشم ویلی، ځکه زه خپله چې تیر وخت کې زده کړې مې هم کولې، دنده مې هم لرله او له هغه سره په څنګ کې نور مصروفیتونه، خو دا چې هغه حالات بدل شول او هغه هر څه موږ د لاسه ورکړلو نو اوس دپاره یوازې په دې باندې زه خپله هم ډېر زیات په دې باندې کار کوم چې څنګه کولی شم په کور کې کار وکړم، څنګه کولی شم چې له دغه حالاتو سره مبارزه وکړم. او همداسې هغه ملګري چې زه یې لرم له هغوی سره چې هغه خپل د ژوند تجربې شریکوم یا له هغوی اورم، نو ډېر کله زمونږ هغه یوازینی هدف مو همدا وي چې مونږ څنګه کولی شو له دغې حالاتو سره مبارزه وکړو، څنګه کولی شو له دغه ستونزمن حالت څخه ځان راوباسو. نو دا همدې لپاره کاغه لیکوالي وي، کاغه د کور کار کې ځان مصروف کول وي تر څو زمونږ ذهن ورسره را جوړ شي، او هغه که د یوې ژبې زده کول وي، نو دا ټول کارونه مونږ په ځان باندې عملي کړي او اوس هم پکې همدغه کې بوخت یو. خپل هغه ذهني توازن مو ورسره جوړ ساتلی، ځکه له ډېر فشار سره نه مخ کېږو، او همداسې هغه برخه کې چې مونږ غواړو کار وکړو هڅه کوو، نو هغه کارونه مو هم را جوړ کړي دي. نو تر ډېره پورې زمونږ هڅه همدا ده چې دې ته باید تسلیم نه شو چې ولا دلته په نجونو باندې بندیزونه دي او بیا ټوله ورځ همدې ته په سټرس باندې او خفګان ورته کوه چې افغانستان کې خو ولا بندیزونه دي، مونږ هیڅ هم نه شو کولی. نه، مونږ چې خپله وغواړو مونږ ډېر څه کولی شو، خو یوازې او یوازې هدف مهم دی او د هغه دپاره کار مهم دی چې مونږ څنګه له دغو ستونزمنو حالاتو څخه ځان راایستلی شو. بدبختانه په افغانستان کې ځینې نجونې چې زده کړې کولې هغوی داسې یو فکر لري چې مونږ والا زده کړې مخکې کولې او د زده کړو سره په څنګ کې مونږ باید کور کې نه کوم چا سره همکاري وکړو کار کې، او تمام ورځ همدغسې کینو په دې باندې فکر وکړو چې زموږ زده کړې به څنګه کېږي یا ولې نه خلاصېږي. خو زه وایم که چېرې یوه نجلۍ د پخلنځي په کار باندې بده نه ښکارېږي، یوه نجلۍ په دې باندې بده نه ښکارېږي چې هغه حالاتو سره مبارزه کوي یا یو کار سرته رسوي، نو د همدې دپاره باید دوی هره ورځ کار وکړي، هغه د کور په کارونو کې ځانونه مصروفه کړي، او د دې سره په څنګ کې که غواړي لیکوالي وکړي یا یوه ژبه زده کړي په دې باندې هم کار کول شي چې دوی پکې مخته لاړ شي.
عقیله جانې که دغه راته ځواب کړي، تاسې مخکې یادونه وکړه چې ژوند کې باید هدف وي او دغې لپاره باید کغه پیغلې دي که زلمیان دي باید ورته کار وکړي، څه فکر کوي په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې چې نجونې ورسره مخ دي، که یوازې د نجونو په اړه ته وایست، دوی به دومره هیله مند وي، دومره به روحیه پیاوړې وي چې دوی اهداف هم د اوسه وټاکي او په بېلابېلو لارو باندې حل لارې پیدا کړي هغه ته ځان ورسي؟
ولی نه کله چې یو انسان خپل ژوند کې هدفونه ولري او هغه حالاتو ته تسلیم نشي نو هر څه کېدلی شي. زه له ټولو نجونو همدغه غوښتنه لرم او همدا هیله ترینه لرم چې دوی که په کورونو کې هم دي دوی کولی شي چې همدغه هدف د ځان دپاره یو هدف وټاکي چې زه باید څه وکړم. مثلا په اوسني وخت کې ما باندې ټولې لارې تړل شوي دي، زه بیرون وتلی نه شم، زه پوهنتون ته تللی نه شم، زه ښوونځي ته تللی نه شم، دا ټولې لارې په ما باندې باندې دي. زه څنګه کولی شم په کور کې ځان بوخت وساتم؟ زه څنګه کولی شم له دغې حالاتو نه چې زه ورسره مخ یم زه ترېنه ګټه پورته کړم؟ زه خپله تجربه درته داسې شریکوم چې تېر وختونه چې هغه وخت کې مونږ په زده کړو باندې بوخت وو، پوهنتون ته هم تللو، وظیفه مو هم سرته رسوله، نو زموږ هغه هر ورځنی مصروفیت به همدا وو چې دندې ته لاړ شو، پوهنتون ته لاړ شو، نور مو کوم څه ته لاسرسی ډېر نه لرلو. خو له کوم وخت نه چې زموږ پوهنتونونه او ښوونځي دا هر څه تړل شوي دي، دندې مو هم له لاسه ورکړي دي. یعنی تاسو باور کړئ په تېرو درېو کلونو کې ما دومره کار هغه د لیکلو په برخه کې کړی دی چې ما دوه کتابونه چمتو کړي دي، همدا اوس هم چې زه یې چاپ ته ورکړم. هغه یوازې او یوازې په ځان باندې باور او د یو هدف دپاره کار کول مهم دي. او د دې سره په څنګ کې په نړیوالو ژبو باندې هم زه کار کوم، تر څو هغه زده کړم، هغه برخه کې ډېر زیات کار وکړم. نو که چېرې موږ په یو برخه کې کار وکړو، یو هدف ځان ته وټاکو، هغې برخه کې مخکې لاړ شو، نو حتمي ده چې یو ورځ نه یو ورځ هغه برخه کې موږ ته اړتیا پیدا کېږي، موږ ته هغه برخه کې کار راکول کېږي، موږ باندې هغه برخه کې باور کېږي، تر څو هغه مسؤلیتونه موږ مخته یوسو، نو دا به زموږ د بریا یوازینۍ لاره وي.
مننه. کور ودان کله دینه چې زکی ته ورشمه سورای جان کې تاسو راته وایس دغه هدف چې عقل جان یادونه وکړه چې انجنیر کولای شي د ځان لپاره په کورنیو کې وټاکي، ورته کار وکړي او بلاخره داسې ورځ راتلونکي ده چې دغه انجنیر ته اړتیا شي په ټولنه کې. څومره بیا انجنیر په دې برخه کې بریالی دی چې ځان خو یې تشویق کړی دی یا په یو ډول باندې هڅه کوي کورنۍ ځان سره وهڅوي د دوی خبرې ومني؟ ځکه کچرې یو انجلۍ په دې اړه تصمیم نیسي چې هغه به یوازې خپل هدف تعقیبوي، حتمی باید ورسره کورنۍ ومني. په افغانستان کې د یو انجلۍ لپاره بیا دا څومره ستونزمنه ده چې کورنۍ ته په دې برخه کې قناعت ورکړي؟
په افغانستان کې کورنۍ ته قناعت ورکول په دې برخه کې ډېر زیات ناممکن ده. اول شی چې ته قناعت ورکړې، خپل ځان ته قناعت ورکړې چې ځان دې ته اماده کړې چې باید ټول توجه مې ټول پکې نظر خپل هدف لپاره وي. نو هغې نه وروسته ته کورنۍ ته قناعت ورکړې، قناعت همدرسته ورکړې چې هغوی درسره ومني. زیاتره داسې کورنۍ ده چې په افغانستان کې اوسېږي، خاص صحیح تعلیم یافته کورنۍ، روشن فکر کورنۍ، خو بیا هم سپورټ نشي کولی، خپل نجونې ته دا اجازه نشي ورکولی چې هغوی یوازې خپل هدف تعقیب کړي. نو دا ستونزه خو ډېر زیات ده په افغانستان کې. زیاتره زه فکر کوم چې که ټول فکر وکړي زه وګورم، نه نه فیصله چې دا کورنۍ دا کار نه کوي، هېڅکله نه لري. یو فیصله کورنۍ ده چې هغوی پوهېږي په خپل اولاد باندې ډېر زیات باوري، یا پوهېږي چې دا کولی شي چې ځان ورسوي هغې تر شا ولاړ، یا مور پلار چې دا تر ډېره پورې تعلیم یافته، یا کورنۍ ډېر زیات باسواد، یا سفرونه کوي، خارجي سفرونه ولري، یا هغوی خپله تللي زده کړې بهرني هېوادونو کې کړي. نو هغه کورنۍ کېدای شي چې خپل د اولادونو په شا کې ودرېږي، هغوی ته ووایي چې تاسو خپل هدف وټاکئ، نور څه پروا مه کوئ. او دلته بیا مشکل دا دی چې یوازې د کورنۍ نه ده، ته ټول ټولنې ته قناعت ورکوي، ځان ته، کورنۍ ته، بیا خپل خپلوانو ته، بیا د هغې نه وروسته ټولنې ته، ټولنې سره ټول هغه دوستان چې څوک یې پېژني نه پېژني دي ټول ته به ته قناعت ورکوي. اولین شی چې په افغانستان کې زه د تجربه شوې ده چې زه پوهېږم، د هر جنۍ سره دا مشکل شته دی. که هغه جنۍ کاله کې زه وایم نن سبا دا ټول ته دا یو ستونزمن سوال دی چې د دې ځواب هم ډېر زیات ناممکن دی چې چا سره ته مخامخ کېږي، که درس وایي که نه وایي، که په کور کې یې که نه یې، هر چېرته چې یې خپل دي که پردي. اولین سوال چې دا همدغه در نه کوي چې اوس د خیر سره واده کله کوي، اولین سوال د دوی سلام ولیک د هغې نه وروسته بیا د دې پوښتنه همدغه واده ته کله کوي. یعنی مطلب دونه دا سوال چې دا د دوی عادي شوی ده چې تر موږ که وغواړو که نه غواړو، مستقیم غیر مستقیم دا سوال موږ نه کېږي، د دې ځواب به ته ورکوي. دې سره چې دا موږ جنکیان یو هلک لکان دي، دا ټول سره دې سره مخامخ کېږي. نو ته څه فکر وکړې چې دا سوال د یو ټولنې د ستړي نشي برخه ګرځېدلې؟ نو ځکه یو ټولنه کې د خلکو ته ته وایي چې زه واده نه کوم، زنه غوړم چې واده وکم زه خپل هدف غوړم چې تعقیب کوم زه خپل ځان ورسوم نو دوی به قناعت کوي دوی به منی در سره که دوی در سره ومني د خپل کورنۍ در سره ومني نو دا ټولنه در سره مني خو یعنی مطلب تر دې حده پورې چې تا باندې دوی فشار اړي چې ته خپل د هدف لاره پرېږدي هغه کار چې دوی په ټولنه کې منل شوي دي دوی رسمي اواز نه دوسته په هغه لار باندې راشي ته یې د زه غوسه حق لرم چې ځان رسوم زما کلک هوډ دی زما کلک هدف همدغه دی چې زه به ځان رسوم زما کورنۍ زما تر شا ولاړ دي دوی به ما سره درېږي دوی به ما سره سپورټ راکوي ښه صحیح خو په ټولنه کې چې زه ځم په ټولنه کې د خلکو سره مخامخ کېږم نو دوی اولین سوال همدا ده
ارتیا ده سره جان ارتیا ده چې بیا ونجلې په بخنی سره ارتیا ده چې ونجلې کوت ونیږي خپل هڅه وکړي خپل روحیه لوړوي او کورنۍ یو ډول نه یو ډول دي ته چمتو کی چې د دې ملاتړ وکړي ارتیا ده چې په ټولنه کې د هر چا جواب ورکړي
نه ګان شته دا غواړم خپل ځخپل مې مثال تاسو ته کوم زه خپل هدف باندې کلک ولاړم نه کورنۍ مې سره ښه صحیح ولاړ دي مې ته ښه صحیح سپور راکړي نه کله چې د ټولنې کې د هر څه سره مخ شوې ما همدغه سوال راته کوي چې د خیر سره واده یعنی کله کوي نامزاتي کوي مې دې سوال ځواب نه وایم چې زه خپل هدف ځان ورسوم بیا واده کوم مې دې سوال ځواب نه غوښتم ځواب دې چې زه ورته ورکوم یعنی مطلب مجبور خو زیاتره جنګیان نه شي کولای دا ځواب ورکړي زیاتره کورنۍ کار نه شي کولای زیاتره دې سوال د سوشل لا ناراضي ته خي خبرې ته سم نه سيده صحیح ده زه به واده کوم دوه نه اوس به وګورم چې مچا تلا شم کنه زیاتره دا سوال دې څنګه ځواب دې ته خپل دې سوال چې دا څه دی ځواب چې ته اوس تسلیم دې ونی ځکه نه شي یو خپل لایف پارتنر دې اوسي یو ښه انسان اوسي یو ښه لیک اوسي یو ښه کورنۍ چې دا سره ودرېږي تاسو سپورټ دې ښه صحیح کولای چې درس وایي به پونځون دملا شي هم ته کولای شې چې وظیفه مو کې دا خبرې دې خپل سوال ته به ځواب هم په دغه شکل وکړي خو څوک به پوری خپل دې سره مخامخ شوی ما او دا سوال باندې شوی دې زما هم دا یو سوال اندي سوال هم دا یو جواب دې چې زه ورته هم ځان نه هدف ته وټاکم نو وره سوما کوم هدف چې ځان ته ټاکلې نو زه دا غي نه ورته سبا فکر کوم خو یو خدای چې زمونږ اراده له بل سره د الله اراده ده د الله په اراده باندې مونږ نه کویږو نه پکې لاس وهلې شو کوم دې پوری چې زمونږ اراده او زمونږ خواهش یا زمون کار یا کوم شی چې زمون په لاس کې ده زه کولای شم ځان ورسوم نو کوشش مې وکړم چې خپل هدف ته ځان ورسوم خو په افغاني ټولنه کې زه تاسو ته وایم چې جنګیان ډېر زیات ستونزې سره مخ دي
خو دې سوال سره مننه سره جانې تاسو ته بیرته راوګرځم چې دا اوریدونکي ډېر پته مو پات شو دا بره واخلو همدرد صاحب له لغمان نه ستړی مشي په خیر راغلی اتمن موضوع مو اوریدلې د مهرباني ستاسو نظر اورو
مننه خوردان تاسو سلام او د میرمنو په شغل او ریډونکو ته سلام وایم
مننه کور ودان میرباني هم درڅ
زه خو بدغه وایم خوردان دغه کني برمانو نه ورتا وای او کم باندې نه ورتا وای چې دلته په اوسو یا په نورو باندې کانا دا کوم موجوده حالات دا کنه دغه څه ما نو دا اسلامي امر ټول بغه طالبان دي کنه یاغو سره یاغو په مخ کې او یاغو سره کدا حکومت مور سره نه نو امی سره ما غوندي دي سوا د سره او سره یعنی خبرې کوي کنه ځکه په کدي ملا یو خبره کوي بس ټول خلک مان دي کنه مثال مونږ کا خلک مان دي دوی خو خپل ناری وایي چې مثال مونږ ټول اسلامي قرآن سنت او شریعت حکومت راغله دا او بس دوی سره خو بس اول د عالمانو کار کول کنه کار پرې کړه دې کوي به د عالمان دې کا کنات ورکی کنه هغه غیر انساني یا غیر اخلاقی یا غیر اسلامي دې پرې کړه کوي او بل نظر می دا ده د بیکاره په باره کې دا به زم مو باندې مارچا سره کار بل دینم پس یو وخت کې نیست کنه خدا زوی چا سره نه مانم مثال له خبرې اول ځار سره نه منم د ما کور ما سره نه منم کار څه کنه ست یعنی ما کور کې زنانا تا ما شومان تا مریض راځي مړ ځوندې راځي کنه خپل خرچه سړې لري نو زه دا منم چې کار باندې خو دا نه منم چې مثال له خبرې دې کار به یو سړی ځوان دې سی به چې غټ کار خور سړې کوي شي مثال له خبرې تاثیر سره دی یو لږ منځلا بلډینګ اخلمایې زمکه اخلمه کور په کې کورونه په کې جوړو ما پکره ورکوم دا دا غټ کاروبار هر سړې کوي شي دې خې ګونګې می بل سړې ور سره حقيقي مول شي کېږي او موږ لیدل دې چې کوي خلک هم نه غاسه خلک دې ګونګانو په مثال خلک دې صرف پیسې لري خو ورکه کار ډیر سخت ده دا هغه او سیرا ډیر غواړي هغه مثال ځان په کم راولي دې ډیر دغه خلک دي چې په کلی کې په لاسګونو په سلګونو موږ وینو په خپل سیما کې چې مثال دې کارې نو مې اورېدل دا حضور بس په یو ځی غرمه راځي غرمه وځي دې باندې خو نه کې هغه زندګۍ ته موږ دې تر کو کور کې خجالت ای باندې خجالت دې نه خو به شي اکسپینسي نو دا غوښتنه غوښتنه ده چې کار به صحیح ده نه او کوشش تر سره دې کار وکړي مثال له خبرې ته خځي
او هم دا څه بساسې پسیم کې تاسو ولې شتمن باید یو ځوان هڅه وکړي په ځنګړې توګه هغه چې انرژي ډیر لري ځوانان دي عمرونه د کار لپاره دي دوی به څه هڅه کوي چې دا غواړه وړ کارونه وکړي لاړ شي پسې
نیک کنه خور زیاتره اوس کنه مثال له خبرې درونټه کې مزدورانو چوک دال تم نه زی مثال له خبرې دسي کار کوي چې اوستور ته دروازه وټه کې سراسه د ما دا کار دا ولو کتب مثال خدای را خاصه تشناب په پاک کې کنه ګلم په مخ هم هغه تاسو راځي خو چې شې داسې بس خپل ځان نه دسي او شې جوړ کړی راځي بس اوس خلاص نه نيسي خو سروې هم تاسو راځي کنه نه زی اوس مثال یو سروې دا چې به کار دا او دې ستې به خو زه دا غواهم چې خبر دی یو یو شعور یاري انسان پیدا کی چې ما په شمول او بس ورکه کاروبار دی شروع کیند ورکه کاروبار او کناب په ور سره ولدي لا د 10 روپۍ ته چاته لاس نیسي هغه 10 روپۍ چې خپل پیدا کی هغه ته ډیره
مننه کور ودان هم درد صاحب چې د لغمان نه ډېری کني ولې وز موږ دایمي اوریدونکو هم درد صاحب له لغمان نه و خغلی زکی کې تاسو ته راشم هم درد صاحب هم یادونه وکړه چې له کوچنیو کاروبارونو باید ځوانان پیل وکړي تر څو هغوی وتوانېږي هغه موخې چې لري هغې ته ورسیږي یا په ټوله کې حداقل یو کار ځان لپاره ولري خو ډېرې دې ته آماده نه دي چې دا کار وکړي ستاسې په ان باندې اوس وخت کې کوم ځوانان چې وایي موږ کار نه لرو بېکاره یو یا غواړي کډوالۍ ته مخه کړي یا نورو هېوادونو ته ځي هلته همدغه واړه واړه کارونه کوي دننه د افغانستان دغه ځوانانو ته ستاسي پیغام څه د دوی څنګه کولای شي چې راشم دغه واړه کارونه پرته له دې چې نورې یوسي دوی خپل اور په سلار شو وی کی
څه زه خبره ده ځین ځوانان د څه فکر کوي چې د دې پیدا کې دي نو لږه غوښتنه دغه څه باندې په څه کې نو دوی غوښتنه ده چې دوی باید ډیر څه ترلاسه کړي خو ځما نظر ده چې خلک وګوري خارج ته تک شو کې خارج کې نه دي دغه پیسې انته مونږه چې سرکونه باندې برتی دي او دوی ورشي هغه ځینې به راځو چې هوا ته به راولي دوی کال تنظیم مونږ هم په شوره غټل لپاره به دوی کار کوي نو هغه کارونه چې دوی یلته کې یلته ورته درخ کې دا خپل وطن کې سمجه چې دلته به ګټه هم را باغه کښ باندې نه وي یو څه کمی وي خو هغه هم دوی هم کولای شي مخکې اورو یا دونه وکړي چې کوچني کارونه او چې له غوړي هغه کارونه رښتیا هم په شوره کې یو کوچنی کار کې تبا د صبر استقامت نه کار اخلي او سلر ور سره کې ما مخ یاده ونه وکړه چې څوک د 10 روپۍ په ګټه باندې وشرمې دون او هغه یو ورځ سلر نه چې هغه د 10 روپۍ له بل څه نه هر الله اخلي زما له غزانان نه غوښتنه دا ده چې څوک په دغه سو وجهت کې دي د بیکاری سره لاس ګریوان دي تاریخ ته د روحي ناروغي او سر لمل بلل کیږي نو هغه دې ځان لپاره یو مسلوبیت پیدا کړی چې څنګه هغه کوچنی دی څنګه چې دی ځان له مسلوب
دغه اوسنۍ نړۍ چې ټیکنالوژي په کې ډېر کارول کیږي او کڅو د یو ورکه ټلیفون ولري یا دغه نوې ډیجیټلی مارکیټ شته په دې کې وکولای شي انټرنیټ ولري یا ټلیفون ولري په فکر کې وي په دې کې ورته د کار زمينه وي
بالکل اوس ټول نړۍ سیاست سره وسند کچو افغانستان کې کله نړۍ په هر ګوټ کې یو کې له خپل مسله ولې شي تاسو ډېر شي خبره ته اشاره وکړه یو څوک دغه په افغانستان کې افغانستان د فیل لپاره د لیدل لپاره ډیر ځایونه لري چې هغه د کمرې لیند نه ډیر لري دي ډیر خلک ورپام نه کوي یو کوچنی یو چینل جوړ کړی او یوازې دا وایي هغه تر واخلم دوی خپل ورځنی چارې پر مخ باندې وړل شي ډیر ځوانان پیژنم چې دغه په چینل ولر دوی د میاشتي $100 یو نیم $100 تر $200 پورې اید لري نو دا یو خطر څنګه کې راشي دوی لپاره او خصوصا د غزانان چې غوي لیست لري پونتونونه لیست لري د خبر خې غوي لا صفه لري نو غوي په ثانه باندې کول شي چې ځان لپاره یو چینل جوړ کړي دغه لارې نه دغه ډول نور تاسو چې دا ونه وکړ نور سایتونو ته لاسرسي ولري دا خبر خې کوم دوی کول شي چې په ثانه سره ځان لپاره
یو
داسې روزګار جوړ کړي چې دغه غوښتنې چارې پیلوي. مننه کوم. سلیمی صاحب، که تاسو تراشما د هغه ځوانانو په اړه باندې راته چې له افغانستان نه بهر دي، که هغه په ایران کې وي که پاکستان کې وي یا په اروپایي ملکونو کې وي، دوی ته ستاسو توصیات څه ده؟ د دوی ځوانانو لپاره حل لارې څه دي چې همدوی وکولی شي دغه روحي او رواني فشار چې له افغانستان نه بهر ډېر په ځوانانو ده همدا تر یو څه اندازې پورې کنټرول کړي او په کوم هدف پسې چې راغلي هغې ته ورسیږي؟ لنډ راته وایي.
لکه مخکې چې ما وویل، د هر چا لپاره ممکن دغه د ټریټمنټ مسله فرق وکړي، اما اکثر هغه کسان دلته له ذهني فشار سره مخامخ دي لکه په افغانستان کې دي او همدا تر ځکه ډېر اوږد بحث په د بیکارۍ او یا د زده کړو په فرصتونو په دې مسایلو باندې وشو، هغه همدغه دی چې مثلا ته تمه شې فرصتونو ته نو یا هم ځان بیکاره وساتې، که ته ځان بخت کړې هغه هدفونه چې ته لرې، هغه کارونه چې سبا ورسره مخ یې، د هغه هدف لپاره چې اوس یې په اړه فکر کوې، که د هغې هدف او د هغې کارونو د هغې موخه د ترلاسه کولو په اړه باندې فکر وکړې او فعالیت وکړې، ځان مصروف وساتې، نو زه مطمئن یم چې سټرس او فشار به سړی ونه لري. هغه که په هر د دنیا په هر ګوټ وي، نو یو د ځان بوخت ساتل دي او یو د مسایلو تحلیل ډېر مهم دی. مثلا یو څه ممکن ډېر لوړ هدف ولري، اما هغه شرایط دغسې نه وي چې ته په یوه خوا کې ممکن هغې هدف ته ځان رسوې، نو دغه محدوده د وخت ډېره مهمه ده چې سړی باید په دې په اړه فکر وکړي، ځان ته بې ځایه سټرس ورنه کړي او خلکو سره ځان مقایسه نه کړي. فرصتونه خلکو ته په بېلابېلو بڼو باندې راځي، نو که یو څوک زر ورته رسېږي، یو څوک یو دوه کاله وروسته ورته رسېږي، دا باید د دې سبب نه شي چې ته د روحیه ضعیفه کې یا هم سټرس په ځان راولي او یا هم فشار راشي. نو طبیعي ده فرصتونه خلکو ته په بېلابېلو بڼو باندې راځي، ممکن یوه بڼه
مننه کور ودان. عقیله جانې، که تاسو ته راشما په افغانستان کې نجونو ته ستاسو وروستۍ خبرې څه دي له دغه ټولو ستونزو سره چې دوی ورسره مخ دي؟ عقیله جانې، زما غږ لرې؟ مهرباني. مالی ساسي روسي خبري هاغونجونو ته چې په افغانستان کې دغه ټول ستونزو لزدا کړو لکار یا له هر ډول محدودیتونو سره چې دوی مخ ته خبري مرستي ورته څه دي؟
ما زمال ټول خويند هله مې امداد چې دغه حالات سره مبارزه وکړي او ورته تسلیم نشي. دوی دغه فکر له خپل ذهن څخه لري کړی چې ولا موږ هر څه له لاسه ورکړي یا ورسته لدینه موږ هیڅ نشو کولای. نو کدی هر ورځ کار وکړي د ځانونو لپاره یو فوټو کی او د امغه هدف د لاسته راوړلو لپاره دوی هڅه وکړي، زیار وباسي او هر ورځ کار ورته وکړي، نو حتمی دوی بریالي کیږي او دغه حالاتو سره به مبارزه به هم کړي وي، له ذهني فشارونو به هم لري وي او یو څه به لاسته راوړي هم وي.
مننه سورای جان. لنډ تاسو مرته وایي چې ستاسو وروستۍ خبرې څه دي؟ لطفا لنډ.
دغه تمام غوښتنه دغه دا چې انجلۍ انجلۍ هلکانې ته درس وکړي، ځان قشن همدغه غوښتنه ده چې خپل هدف له لاسه مه ورکوئ، همت له لاسه مه ورکوئ. انشاءالله یوه ورځ نه یوه ورځ خپل هدف ته رسېږو. خیر ده که نن تورې شپې دي، تورې تیارې دي، خو سبا ته انشاءالله د دې سهار به ډېر زیات ښایسته او روښانه وي. انشاءالله راتلونکی به د ټول به ډېر زیات روښانه خپل هدفونو ته به انشاءالله رسېږو. خیر دی، ستونزمن حالات دی خو زغملی شو، خو همت به د لاسه نه ورکوو انشاءالله.
ډېر زیاته مننه کورودان له تاسو ټولو قدرمنو چې پروګرام ته راغلی. له هر یوې له زده کړو راګرځول شوی محصلې سریا خان، لیکوالې او افغاني خبریالې عقلي اسد، د کډوالو د حقونو مدني فعال شبیر سلیمی او افغان خبریال متی الله زکینه چې په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړ، په دې موضوع باندې چې څنګه ستونزمنو حالاتو کې ځوانان پیغلې او زلمي کولی شي سټرس کنټرول کړي، خپله روحیه قوي وساتي او د هرې ورځې په کار کولو سره دوی وتوانېږي چې لږ لږ کار وکړي او ورسره په څنګ کې بالاخره هغه هدف چې د ځان لپاره ټاکلی وي هغې ته ورسېږي. بله خبره مو هم هېره نه شي شي چې تاسو د وخت په تنظیم سره کولای شي چې کومې موخې مو چې د ځان لپاره ټاکلې وي هغه ته ځان ورسوي. کله پروګرام مونږ نوی اوریدلای کولای شي تاسو د رادیو فیسبوک باندې ته ورشي چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام ده. هلته دا پروګرام له سره اوریدلای شي او همدارنګه زموږ پر ویب هم دا رادیو لاره چې په ژوندۍ بڼه خپور شوی تکرار کولای شي. د ځوان فکر ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي هلته یې پیدا کړیو الله سره ووري. په راتلونکي سیشن بي کې به هم دا ځوانانو ورته په یو بلې موضوع باندې خبرې وکړو. تاسو کولای شي سر له اوسه په دې اړه زموږ واتس اپ شمیرو ته پیغامونه پریږدئ. بیا زه تاسو ته شمیرې تکراروم: 00 او 00 24 25 او 00 24 25. دا زموږ شمیرې دي. کولای شئ چې دلته خپل نظرونه چې موږ په ځوان فکر پروګرام کې په کومو وسایلو خبرې وکړو راولېږي. له دې وروسته زموږ دری ځوان فکر پروګرام به نظر صاحب درته وړاندې کړي. تر دې چې ما سره مو په دې پروګرام کې ملتیا وکړه، پیغامونه مو پرېښي وو، زنګونه مو وهل. مننه. تر بل پروګرام، ښې چارې، ښه وخت.